ډیر مننه را شومین اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغوی هیوادونو په سر کې راوستي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د سوي جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. دا مو د سر موضوع ده. په دې وساته خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 9 د اکتوبر 13. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي رادیو ته وویل
هوایي ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسي پاڅونوالو وو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مرشي ویجاړې شوي او د دولت 40 وسلوال مخالفان وژل شوي او ونور ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللو. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکی برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنځشنبې په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل شوی وو. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کې د چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړي توب اوربند موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو اربیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه نګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 8 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنځمې په ورځ په کووینونس ناروغي اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهوریت ریاست له کارکونکو سره یو ورستای تماس درې ورځې مخکې وو. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دوو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45 زرو زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې د ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6 دقیقې کیدونکې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورګرځو. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې دننه د خبرلارو د ملاتړ ځینې ادارې وایي
د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
په کندهار کې د پانګوالو ستونزې هم څېړو.
دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد په دولتي ارګانو کې. څلورم ستونزه مو د زیربنانو شتون دی. پنځم مو امنیت.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل شوی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو نیمنه اړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څاردې نیویارک میشته ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پېښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څېړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 5 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوي. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 ناڅېړل شوي پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورت د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی:
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي رسمن حاضرېږي چې دعوه وکړي، کله هم دوی په خپله نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د ښاغلي توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي له شپېتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیوې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیوې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتې کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې 12 هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دې ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتي په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. د دوامداره برېښنا نشتوالی، ناامني او اداري فساد لا هم په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي چې دغه ستونزې د دې سبب شوي چې له شاوخوا 230 فابریکو څخه 30 فابریکې وتړل سي. صادق رښتینی جزئیات لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یو فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکې کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ فابریکې کې چې حالات نورمال یا برخولر تقریبا 110 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کسه رسولې.
شاغلی شیوانی 5 کال مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسې چې هیله یې درلوده په نه ولاړې.
اول ستونزه زموږ د برېښنا نشتون دی، دویم ستونزه د شرعي قبالو د نشتون دی، درېیم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنۍ ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشتوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، مول فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیم اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورني تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دادی چې موږ کم شي چې خودکفا ده روپ ملکي د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې د مهال یو سلاتش فته فابریکې فعالې او دروڅلويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خونې مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا را پاره کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیواله سيزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازال هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځمکه رانیسي، ولی صنعت باید ځمکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریب ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. شاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکی وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
هغه ماشينري کابل تر رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یو نه دوه کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیرغ شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوخه کوټه صنعتي خارګوټه د دغه نوي سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یو ورې د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې دینه دیوال تا او ترڅو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 48 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 45 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له خاطره ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې 2 کاله مخکې پیل سوي د کرونا وبا د خپرېدو سره په ټپه درېدلي.
په کندز ښار کې د مسګری زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندز مسګران وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه ارزانه فلزي، شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردات سبب سوي چې خلک د مسی لوښو اخیستلو ته زړه ښه نه کړي. اجمل آین راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دکان بود، دغه 25 دکان یک دکان مانده
پخوا دلته له 15 ډیر د مسګرۍ دکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دکان پاتې دی، ځکه هغه لوښي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره یې ورور حشمت الله په دې دکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دوردست که
د مسی لوښو پیرودون کې کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو رانیسي، خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چای جوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکي بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نه ورکې چې دوی داشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ څپه او اف ام 0.5 څپه.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست او زه به اسمت سروان راته وایم چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا ملي ورځپاڼې د هرات په مرکزی محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلی دي چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبې په ماښام بلوا پیل شوه او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکوي. استرالیایي رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویبپاڼو د استرالیا د کرکټ په غوره لیک کې د یوه کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیشي په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کنلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیلېږي او د افغانستان لشته لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبې سره بلد نه وي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون لستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دغو مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسدآباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ لکه هغه روغ سړی جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې سړی سړه بدي که نه. یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې او په وچه سر کړی نشه نښه نه بدې دغه لږ چغې په خدای زماړه چقاب چاغلی وو هغه لی وې ګنډه وو بس چې را ووت په ورکې ولېدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ له وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولې د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلن وريره هم پکې وژل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 12 روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دي. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولې وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوایان د بازار نه اخلو. ستونزې ډېرې دي، د خلک ټول بې وسه دي، بېچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي کله چې هم روغتیایي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
کابل ورځې زه خپله ورغلی وم، حتی دغه د پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې بیا د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک اوس د بازار نه د دوایي د اخیستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي او کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول زه خپله ورغلی وم، پرستامول ګولۍ نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې کله ناکله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواری جباری ازادي راډیو ته ویل
دواګان مرخ یو سره انده کمبوت تو خو الحمدلله راغلی او بعض وخت کې شارټی دی او ګولی راشي او دوا راشي هغه کې منګه بسنوي ځکه چې خامخه حجم د مریضانو زیاتینو
دا یوازې کونړ نه دی چې په روختونه او روختي مرکزونو کې خلک د درملو لنشتوالي شکایت کوي بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روختي کارکونکو لنیزدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو لنشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول سوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یوه بیا ژمنه وکړه چې هېواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هېواد لیون ښار کې دا مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ویلي له دې مشکوک کسره دیر سانتي متره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې ساه ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته له هغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هېواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید ګزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سوه او دا ډېره روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دي نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبي د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د نیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخت دریځو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په داسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هېوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي. په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل سوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 8 میلیونو واوښت. تر اوسه پورې په دغه هېواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري 1,60,000 تنه په دې وبا مړه سوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره تر اوسه پورې په بېوزلو هېوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ، د نړۍ په 125 هېوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بېساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کېږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بېساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له لاتیني امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څېړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500,000 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشریه کې خپره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمېر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 5 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,500,000 ته رسېدلی چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
تاسې ازادي راډیو ته واژه یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 40 تنه وسلوال طالبان په هوایی حمله کې وژل سوي دي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت امنیه قمندان فرید احمد مشعل له دوو نورو کسانو سره د طالبانو په یو غلچکی برید کې ټپي سو. چارواکي وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. په پرمن ولایت کې چارواکي وایي 15 تنه یې د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. دوی ورځې مخکې یو ځوان په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړی چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته سو. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي ازادي رادیو .com یا هم ازادي اي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پاتې ورسېده. په پاتې شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د خبرونه واګمی جوړه کړی د اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزې د امنیتي سنځو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزې او نجونې جنسي زوروي.
کورونی سم روزنه ورکړی وایس بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومانو په روزنه کې
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور له وګمې واورو چې د وینجلۍ په حق پیدېږي.
د معلم برس و او زه مکتب ته تلم. یو غټ کې کم را سره وم. یو لک را پسې راتلو چې ډېرې بدې خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هیڅ په خبره باندې نه پوهیدم. دا څو ایستګاه ما پسې راغی. زه ډیر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسیدم کیک مې د کراچۍ په سر کې کیښود او د کراچیوان ګیلاس مې واخیستل. دې باندې مې وار کړ. دا ګیلاس خو دې باندې خو ونه لګېد، خو ګیلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او زما شایې پرېښود.
دا سعیده وه چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هره ورځ د جنسي ځورونې سره مخ کېږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کېږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي ځورونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناسته وم او کله چې د ملي بس تیرېده نو هلته ترافیک پرې نه ښود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه مه تیرېږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن د اونۍ اخره ورځ ده نو کولی شي چې لطفا موږ پرېږدی، دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې یا په هغې عمل باندې مخته لاړ شي. په ما د ترافیک سترګې ولګېدې. ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم که نه؟ یعنی زه څه کاره چې زه دا پرېکړه وکړم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي که نه؟ خو فقط هغه زایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپله خبر ورسوي.
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او وضعیت سبب دی شي، آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ملاله اسحاقزی چې د دوو لوڼو او څلورو زامنو مور ده وایي که کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسؤلیت سم ترسره کړي نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي ځورونې کچه راټیټه شي. هغه د یوې مور په توګه وایي.
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه، یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ته ضرورت لري باید په یو چوکاټ راوستل سي. یعنی دوی ته باید وکلنه څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څرنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورونه ور باندې ګران دي، دغه څه باید باندې هم فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري، مور لري، پلار لري. داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بیا د بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي، دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لور دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیښ سي، دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي. نو دا پکار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي او دا پکار دی چې حکومت هم به دې باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اوریدل کیږي. په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک له دې کبله زیات اندېښمن دي. خو د ښځو او نجونو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده. دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي، بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي. ښځې او نجونې د ښوونځي، پوهنتون، کار، د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردک هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي ځورول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونې او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلي چې ښځې د جنسي زورونې موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیري چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بده سترګه کتل کیږي او له همدې کبله ښځې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي. ښځې او نجونې تر ډېره د جنسي زورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي. په تېره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریکه کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی. زله دا مشکل نه مخامخ شویم. زله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو لخوانه تقیبه شویم.
د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د خوځو په وړاندې شتستونځي او ننګونی زیاتې بولی. هغه وایي یاد وزارت د دغه ستونزو د لمنځوړلو لپاره عامه پوهاوی کړی او د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نورې برنامې هم په پلان کې لري.
موږ د عامه پوهاوي لپاره د دغه ډول زورونې نه د مخنیوي په خاطر موږ ډېر ځله تلویزیوني سپوټونه نشر کړي، خبرې کړي دي، د رادیو د لارې خبرې کړي دي، او کله چې موږ په ښار کې او په ولسوالیګانو کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي، د دې په باره کې موږ معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضیو ګرځي، او څومره نجونې او ښځې خپله وظیفه، خپله دنده او د مکتب ته او پوهنتون ته تګ نه منصرفې کېږي. نو په دې اړه هم ډېر معلومات ورکړي دي، خو ضرورت دې ته دی چې په د معارف دخوا هم په ښوونځیو کې دغه معلومات وړاندې شي، او هم د جوماتونو دخوا ټولو کورنیو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي ځورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولی شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویاند طارق آرین نه واورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت د آزار اذیت په برخه کې هغوی دخیل دی، مونږ نیولې دی او مونږ نیسو، او هغوی سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي ځورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اګل مراد د لغمان ولایت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکی. د نجونو سره چې کوم غیر اخلاقي ناوړه چلند کیږي، دا اصلا هیڅ د منلو وړ نه ده. موږ باید د خور یا مور لاسنیوی وکړو، نو دا چې هغه تهدید وګواښو.
زمانم مدینه ده، د کارتینه اوسیدونکی یم. اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولای، ځکه د نجونو او ښځو په زورونو کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د ښځو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی صاحب، که په سر کې راته ووایاست چې د ښځو او نجونو جنسي ځورونه د اروایي پلوه د څه ډول اشخاصو کار دی؟
له بده مرغه ووایم چې د ښځو او نجونو ځورول او عزت کول د هغو خلکو او هغو اشخاصو کار دی چې سمه روزنې نه ده لیدلې، په کورنیو کې په عیني شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او عزت کیږي. په درېیم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم له بده مرغه ووایم چې د ښځې په اړوند پېژندګلوي، د ښځې تعریف تر ډېره د پوره دی افغان انسان لپاره دیوی مړی او دی تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه، خو به مغه متل د څوای چې خځه یاد کور دی ګور. دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنیو کې، په ټولنه کې، په د سړکونو په سر او په ادارو کې ځورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي، یعنی خځه او انجونی په لار او کوڅو کې ځوروي، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوی شي؟
په دمرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه په عمومي ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نرسست دي، ځان غوښتونکي دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومانو ځورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي، که په غوښته یې به دغه ډول کلین ترسره کړي. له بده مرغه نه ډیری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي دا درې واړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډېر ځله نه پیږي دا ناروغي ده، ډېر ځله په دې نه پیږي دا ستونزه ده. ماته مثلا ډېر ځله داسې خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده، زه چې دغسې یو کار کومه خوند راکوي، مثلا ښځه زه ورم خوند راکوي، ښځه و همه خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکې ورسره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنی ډېر ځله دوی نه پوهېږي.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغۍ وژغوري؟
تل شکه کورنۍ م کولی شي چې خپل نجونې، خپل اولادونه، خپل کوچنیان وروزي په مکتب کې، په ښوونځي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته، موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځان نه دفاع ورزده کړو، چې دوی څنګه په لفټ کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یوه اداره کې، څنګه له ځان نه دفاع وکړي، څنګه دا مسله موږ سره شریکه کړي او ونه ډار. که احیانا یوه نجلۍ یا یوه ښځه په خپل دفتر کې ځان دا اعتراض پو وکړي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومک ورسره وکړي، دا ستونزه حل کړي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې چې د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي زوراونې ته ځانګړې شوې وه، دې پایلې ته ورسېدو که کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار د خپلو اولادو سمې روزنې ته پام وکړي، په راتلونکي کې به د خپلو لوڼو او نورو نجونو په وړاندې د جنسي زوراونې کچه کمه کړې وي. دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل را پیژني، د پرمختګ او بریا هسکو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپلو اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي مونږ په دا کلي کې. اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سولی داسې مکتب هغه نه و. نو مسخت یو ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پات اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر وم، ذاتي پلارم یو وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سمرسه. یار تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنی خو مکتب مې ونه ویل، نو پښیماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بې سواده پاتې سو. بې سواده انساني چیم نه جوړیږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلی ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخاتلم اوس نزما پلر مې مکتب نو بسلم او ویل چې ته دې مور ده تنا ده ورسره کومک کو او نو پری دې چې مکتب ته لاړ شو اخوان نیمه وړکې دي نو نشکوال شم چې مکتب ته نیمه پری دې سمفیان پس مې خفایم او معلم پس مې خفایم درس پس مې خفایم ډیر لایق قوم ډیر لایق قوم مکتب نو بسلم درس مې زر زر زکه ده خو هغه مو مخو پلر مې وبس پلر ته مې ویلې پلر مې ویلې نه ستنه پری ده ما مکتب ته پنځم سم کیوم مکتب ته پریخي مې پاینه کې رختل مې چې ډاکټر شم لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بيخي شرم راځي راته او بيخي مې زړه زوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي
د دې علت فقر دی بعض خلک اقتصادي تقاضا نه کا تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه کار نشي کولی چې تعلیم کا او دوهم موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی خلک مایوسه دي د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بوده مال را تقاله کوي په تراب کې په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا یو موټر تخنیک جوړ کا بیګا ته ډوډۍ راوړي هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بده تعلیم کې دغه مزایا وي دي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت وپیژني د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی موږ نه ورپیژندل
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپل هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي مکتب ډېر زیات کوشش کوم ځینې خلک ماته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړه هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو خپل مجبوره مې یعنی کونډه مجبوره او اولادونه بس تاسو سره کومک شي خو نه زه خپل لازم خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي ځان سره هم دغه کوم چې په خیر د ما باندې سخته تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی دی به اوس دومره بریالی نه وای
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم کورنۍ مور د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکی من د پنځمې ناحیې دا خو ښه کار نه ده خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاه علم فرض ده
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما دا خبر دا موضوع چی زین خلق پون ماشومان پ ورکتوب کی سیاتا تزن شپگان سی پیا نمایز ذکر کوي دا زما په نظر خ کار نه دا زکسیا درس پی وای یا تر صرف ورسوا دومره صبر دی نس کولای شي هر د خپل درس سر ته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکو ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دا کړو ته او زده کړې پریږدي چې تر سره کړي
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو که هغه یا لک وي که نجلۍ وي د تحصیل مانې کېږي، یعنې په پیل کې پرېږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل مانې کېږي. علت به څه وي؟
یو اړخ دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعض ارزشونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې وایم دغه بس ته نوشته زده کړه خط زده کړه باسواده شو نورې څه. دوم اقتصادي اړخ لري، مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسو ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندیګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي. دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنی زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته، خپل شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړه پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، همه څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د ده همزولی سبا وزي د چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوختي چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت، دا سبا دا هیواد خو سرعت ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناورد، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر پاتې.
کورنۍ ماشوم چې هغه خیزه کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم هلته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي، وده کوي، دلته ذهنیت اخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیینوي. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو، کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښه وي، چې هر څومره با آګاهي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي، ترغیب کړي، لار ورته پیدا کړي، دغه تهداب د اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده، نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه ډېر موثر نقش، ډېر ښه نقش، ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري، نه طرف په زده کړو کې، په شخصیت کې، په تعلیم کې، په تربیت کې، په کار کې، په ټولو کې، او خصوصا د تعلیم او تربیه د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ.
اوس څه کول پکار دي؟
رسانه، مطبوعات، مذهبي شخصیتونه، مدني نهادونه، دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر، یو ښه ذهنیت، یو ښه لاره د ماشومانو دپاره، د زده کړې دپاره موږ برابره کړو. دا یې د حل لاره ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
نمخوانا تسرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خدولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا